سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازد رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه اعلان کړي. دا هم اوري چې د افغانستان ولسمشري مڼی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. دا او یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه اعلان کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غنی او حکومتي مشرانو سره کتلي دي، او انقره وایي له واشنګټن سره یې د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د داعش ډلې مشر به پکې وژل شوی وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړني نتایج به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په یو خبری غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بالاخره به می نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را د 23 عقرب اعلان بکنیم.
ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې یا میزان په 28 اعلان شي، خو کمیسیون وروسته له دې چې د دې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغی له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ځنډ علتونه شفافیت ته پاملرنه او تخنیکي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6 نیټه وشول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې کتلي دي. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د افغان ولسمشر او خلیلزاد د کتنې په اړه وویل:
موارد بوده که برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی ازو بحث شده. برای جمهور افغانستان صلح اولویت داره، صلحی که پایدار باشه، صلحی که تمام ارزش‌های 18 سال گذشته او محفوظ باشه.
اجرائیه ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالله او خلیلزاد په خپله کتنه کې د سولې د هڅو او په افغانستان کې د عادلانه او دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد همدارز له افغان سیاستوالو سره د کتنو په لړۍ کې د ملي محاذ ګوند له مشر سید حامد ګیلاني سره هم کتلي. ګیلاني ازادۍ راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا ځل د سولې د خبرو پیل ته جدي اراده شته. خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته خپل نوی سفر د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته له تلو پیل کړ. نوموړي د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د شمال امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په وژل شویو کسانو کې د قاری علاءالدین، قاری محمد الدین او قاری حمید الله په نومونو د طالبانو درې سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی یورش وایي دا نښته تېره شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسی سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند همداراز د یو ماین په چاودنه کې د 15 ماشومانو د وژل کېدو خبره هم یاده کړه. د یورش په وینا پیښه د پښتونکوټ ولسوالۍ په ګدای کلا کلي کې شوې ده. ویاند یادونه وکړه چې دا ماین طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې لپاره ځای پر ځای کړی و. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ترکیې دفاع وزارت وایي انقره او واشنګټن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. د ترکیې دفاع وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سوریې په ادلب ولایت کې د تېرې شپې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي وشوه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي رسنیو نن سهار وختي راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراري مشر به د ادلب ولایت په اړوند سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز په برتانیا کې دی تایید کړي چې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر د باریشا په نوم کلي کې یو کور او له کوره بهر یو موټر په نښه کړل چې نه کسان پکې ووژل شول. سپینه مانی وایي په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یوه ډیره مهمه وینا وکړي. په غالب ګمان ټرمپ به د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. د بشري حقونو لپاره د عراق عالي کمیسیون پرون وویل تر ټولو زیات مظاهرچیان په جنوبي ښار ناصریه کې وژل شوي چې شمېر یې 15 ته رسیږي. د کمیسیون د راپور له مخې په بغداد کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او له 2500 زیات نور ټپیان دي. او وروستی خبر د پیکینګ لوی هوایي ډګر چې 3.5 میلیارد ډالر لګښت پرې شوی نن رسمن پرانستل شو. د ډاک سینګ هوایي ډګر د پرانستو هدف د پیکینګ پر نړیوال هوایي ډګر د فشار کمول بلل شوی. له دې هوایي ډګر څخه چې څلور الوتکرخې لري لومړنی پلان شوی الوتنه نن د ایر چاینا د الوتکې په وسیله بنکاک ته وشوه. تمه ده چې تر 2025 کال پورې به د ډاک سینګ هوایي ډګر له لارې هر کال 2.5 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او دا شمیر به وروسته 100 میلیونو ته ورسیږي. د ډاک سینګ د هوایي ډګر ساختماني چارې په عراق کې زیږیدلې انجینیر زها حدید ډیزاین کړي دي. شاوخوا 50 بهرني ایرلاینونه په پام کې لري چې په چین کې خپلې ټولې یا ځینې عملیاتي چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هوایي ډګر ته ولېږدوي، خو ایر چاینا او نور شریکان به خپلو فعالیتونو ته له کپیټل هوایي ډګر څخه دوام ورکړي.
خبرنامه ول ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د تلې د شپږمې د ولسمشرو ټاکنو لومړنۍ پایلې ولس ورځ وروسته د لړم په درويشته اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. په کابل کې یو شمیر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي لامل دی یو نمایشي حرکت پر سر کول سره د کرنیزو محصولاتو تابوت خاوره ته وسپاره. د ژمي پر رسیدو سره د سوانګ توکو بیل وړي شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي. د افغانستان له څلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې نام ندی پتره راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د نتایج شو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملکیه موفی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبري ناستې ته وویل دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د روڼوالي پر بنسټ کړې ده. امید زهیر مل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغله او دغه خبري ناشته تعقیب کړي ده. نور جزئیات په لدس خواورو. زهیر مل صاحب مهرباني وکړي نور څه خبري وشوي په کانفرنس کې هغه کې د شوروونکو سره شریکي.
bale وېسال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کڅ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لدې وړاندې خپل جوړ شوی طرز عمل مخې باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلیا میزان میاشتې په 20 نیټه اعلان کړي وای. خو د دینې ټی پر رسیدو سره د دې کمیسیون مشر خلکو بخنه وخته وی ویل چې وای نشول کولای د زنو سنزو لپاره د غپایل خلکو ته اعلان کړي او ترخوای بیا یو بل کمشنر ویل چې هدا د کمیسیون رئیس په ځای وای نو هغه کسان چې ناغېړي کړي لوی څارنوالۍ ته به ماري څارنوالۍ ته به ماري فکر وای. خو د دې موضوعاتو برخلاف نن یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل لاس جوړ کړي طرز عمل تر پخو لاندې کړ او وی ویل چې دوی بعد ولسمشر ټاکنو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې چې دغه د عالم یا عقرب میاشت په درویشتمه نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن نږدې دوه بجې د کابل په وخت په یو خبري ناسته کې وویل چې دوی نه غواړي شفافیت د ټاکنو هغه د سرعت قرباني کړي، نو له همدې کبله اړتیا ده چې دوی کار ترجمن واوسي، په دقت باندې کار وکړي او خلکو ته رڼې پایلې اعلان کړي، او دا وخت ته اړتیا لري. یو مهمه موضوع چې د دوی د خبرو په اوږدو کې راجوته شوه هغه دا چې د ټاکنو د بایومیټریک رایو شمیر او ترخوای د پایلو اعلان او هغه وروستۍ کره اعلان نیره چې ده هغه د مدیریت برخه چې ده هغه د درملوک کمپنۍ په لاس کې ده، د قرارداد له مخې چې دوی کړی دی. هغه څه چې وروستۍ ارقام دوی ته ورکوي، نو بیا به د درملوک دا د ارقامو پر اساس باندې بالاخره دوی دا پایلې اعلانوي. د مهم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر خغلی عبدالله څلور دلایل ذکر کړل چې دغه پایلې نګری دومره وخت ونیو. دوی ویل یو د موادو لیک په خپل وخت باندې ونه شو چې مرکزی دفتر ته ټول مواد څه ډول په خپل ځمان چې اړینه وراغلی وای باید. دویم ډیر کله په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د څارونکو لخوا اعتراضونه وشول، او دوی په دې وروستیو کې یو یادونه دا هم وکړه چې دغه د قفل مسله یا د سلسله میره چې نږدې درې ورځې وخت ونیو، دغه ترور مسایل د دې سبب شول چې دومره زیات وخت ونیو. یو خبره دغه د درملوک د کمپنۍ په اړه باندې هم چې خغلی عبدالله ته اشاره وکړه چې ناغیری په دې برخه کې شوې ده، او هغه قرارداد چې د احصایي او معلومات ملي ادارې له خوا نه دوی سره شوی په دې اړه به مرسته څېړنې وشي چې ولې دغسې یو کار شو. اندېښنې هم زیات شته. دوه د ټاکنو مخکښو ټیمونو چې دواړه په بېلابېلو وختونو کې د بریا خبرې کړي دي، د دولت جوړونکي ټیم او ثبات او همپالنې ټیم، دوی دواړه په دې اړه باندې اندېښنې شریکې کړي. له موږ سره په خبرو کې د دولت جوړونکي ټیم البته څارونکي داود سلطانزوی په خبرو کې ویل چې دا بهیر دوی لپاره منلو نه دی، ځکه لا هر روښانه نه ده چې ولې دغسې یو کار کېږي، او د دغو پوښتنو ځوابونه باید کمیسیون په رڼا ډول باندې خلکو ته ورکړي. ثبات او همپالنې ټیم هم دغه اندېښنه څرګنده کړې ده، ویل چې په دومره ځن دوی لپاره د منلو نه دی.
ډېره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. چې وروستي جزئیات مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه وړاندې کړ. البته بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې ولس ورځې وروسته به د لړم په درویشتمه د میزان د شپږمې د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري ناسته لرله، او هلته د ولسمشر د سفرونو په اړه هم معلومات شریک کړي دي. زما همکار رحمت افغان د دغې خبري ناستې پوښښ لپاره ورغلی او همدا شېبه سره په سټوډیو کې. افغان صاحب خیر راغلی. په پیل کې کېدای شي اورېدونکو ته ووایه چې ښاغلي صدیقي کومو مواردو ته اشاره وکړه او څه وویل.
بله وصال صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق صدیقی د رئیس جمهور سفر جاپان، توکیو، همدارنګه آذربایجان او اندونیزیا ته په دې اړه باندې معلومات ورکړه. دوی وویل چې افغان ولسمشر په جاپان کې له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د معدنونو د کانونو په برخه کې د پانګونې اچونې په اړه خبرې کړې دي، او دوی جاپانیانو په دې اړه لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم ځینې څرګندونې لرلې. ښاغلي صدیقي خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په طرحه باندې چې د افغان حکومت لخوا جوړه شوې ده خبري او بحث وکړ. همدارنګه صدیق صدیقي په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه طرحه سولې ته د رسیدلو لنډه لاره ده، او له نړیوالو یې غوښتل چې د دغې طرحې ملاتړ وکړي. زلمی خلیلزاد صدیق صدیقي وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر سره په دې اړه باندې همدارنګه په یو شمېر نور مسایلو سره خبرې وکړلې. مثال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې کله نه چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې همدارنګه له بلجیم نه وروسته کابل ته راغلی ده او په دې اړه له افغان چارواکو سره کتلي دي. د زلمی خلیلزاد له ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اجرایي ریاست د یو اعلامی له مخې ولیدی چې زلمی خلزاد له افغان اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې همدارنګ د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کړي دي. زلمی خلزاد همدا محل په کابل کې ده او له افغان رهبرانو سره مشرانو سره چې په هغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند له مشر صلاح الدین ربانی او همدارنګ د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی سره کتلی دي او ورسره معلومه سي چې زلمی خلزاد له نورو کومو چارواکو سره ګوري.
بله افغان صاحب دا خبره هم ته وشوه چې د زلمی خلیلزاد راتک کابل ته په دې معنی دی چې د سولې د مذاکرات چې وړاندې لغوه شوي بیا پیلېږي.
په بار بار خبریالانو له ښاغلي صدیقي نه په دې اړه پوښتنې وکړلې، خو که څه هم صدیقي په دې اړه باندې روښانه ځواب خبریالانو ته ور نه کړل، بیا هم ټینګار وکړل چې له امریکا سره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې روابط یې اړیکې دي، له دې سربېره چې له سولې په مسالې ورسره خبرې کړې، په یو شمېر نورو مسایلو هم ورسره خبرې کړې دي. خو چې د ملي محاذ له ګوند د مشر سید حامد ګیلانی سره موږ نن مرکه کړې ده، سید حامد ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد خبرو نه داسې معلومه ده، داسې اراده و چې یو ځل بیا امریکا غواړي د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل.
ډېر مننه افغان صاحب. کور ودان زما همکار احمد افغان و چې د ولسمشر ویان صدیقي د خبري ناستې هغه وروستي جزئیات چې د ولسمشر د سفرونو په اړه او د زلمی خلیلزاد کابل ته راتګ په اړه تاسو سره شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا مزدګرنۍ خبري مجله چې همدا شپه د کابل له سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ژمی پر رسیدو سره د سونګ توکو بیې لوړې شوې دي، په دغه راپور وروسته راځي. خو اوس راپور دا ده چې په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشتوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپاره. دغو بزګرانو د افغانستان نوین د غیر دولتي سازمان په همغږۍ د یکشنبې په ورځ د پارلمان مخې ته اعتراضیه ننداره ترسره کړه. اعتراض کوونکو د کرنې او سوداګرۍ پر وزارت او د نورم او سټنډرد پر ادارې تورو لګو چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې، خو دغه بنسټونه یاد تورونه نه مني. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین څخورو.
دغه ننداره د افغانستان نوین د ټولنې غړو او یو شمېر بزګرانو حکومت ته د خپلو اعتراضونو د رسولو په خاطر د ملي شورا د ودانۍ مخې ته ترسره کړه. د دغه ټولنې غړو کرنیز محصولات په یو تابوت کې ځای پر ځای کړي وو. سو مخاطبینو ته وښی چې کرنیز فعالیتونه د حکومت له مرستې پرته مړه دي. د دغه ټولنې مسؤلینو وویل په تیرو 15 کلونو کې حکومت د بزګرانو د ستونزو هوارولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په خاطر هیڅ هم نه دي کړي. د عزیز په نامه یو بزګر وایي
زراعت ما روز به روز پایمال شده را این میوه افغانستان
د کرن وضعیت مورز پورز خرابیږي. د افغانستان کرنیز محصولات لکه پیاز، الوگان، انار، انګور او داسې نور ډیر ښه کیفیت لري خو بازار نه لري.
عزیز وای د اقتصادي ودې لپاره یوازې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی کافی نه دی، بلکې د خرڅلاو لپاره باید بازار وموندل شي. د مناسب بازار او سړځایونو نشتوالی، له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې، ملي منابعو ته نه لاسرسی او د تولیداتو د بسته‌بندۍ نیمګړتیاوې هغه ستونزې دي چې بزګر او باغ لرونکي ورسره مخ دي. د دغه ټولنې رئیس عبدالنصیر رښتیا په دغه اعتراضیه ننداره کې له ملي شورا وغوښتل چې یادو ستونزو ته پام وکړي.
ما امروز پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر
موږ د افغانستان د ملي شورا مخې ته راغلي یو، که د ملي شورا غړي په رښتیا سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې خپل له لاسه ورکړی باور بیرته ترلاسه کړي، دغه وزیران دي ډیر ژر سلب اعتماد کړي.
ولسی جرګه کې د خلکو استازی احمد سیلاب چې د دغه اعتراضیه نندارې په سیمه کې موجود وو، د بزګرو د اندېښنو په اړه وویل.
موږ خو سلب صلاحیت هم نشو کولای، ځکه چې وزیران ټول سرپرستان دي او موږ د قانون مطابق فقط د وضاحت غوښتونکي کېدلی شو. د سلب صلاحیت تر څو چې کابینه جوړه نه سي او تر څو چې نوي ریاست جمهوري انتخاباتو نتیجه معلومه نه سي، د قانون مطابق موږ د سلب صلاحیت
مخکې له دې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي و چې د وچ او لمدې میوې او سبو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دغه راپورونه چې په روانه مجله کې خپرېږي هلته هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو سره د سونګ توکو بی لوړې شوې دي. کابل خاریان دې حالت اندېښمن کړي دي، خو کابل خاروالۍ او د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دوی د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. د دې موضوع تفصیل له ناجیې څخه خبرو.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سږکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې یې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوټونه دي دپاره چې ژمی را روان ده. لرګي داشینه خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چې د خپل گزار مزار په باندې وګورم. البته جام خپل نه ده پکړې باندې وسی یو، خو مسله دغه لپاره موږ داشینه ټولو.
د ژمی په رانږدې کېدو سره یو ځلی بیا د سونګ توکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوې. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یې هغه نه نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه چې لږ زر ارزانی راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوي چې اوس ډېرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیو لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کېږي او تر ډېره یې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو، تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
بل راپور ده چې د افغانستان له څلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې نامنې دي. موټر چلوونکي او خلک وایي دغو نامنیو د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هواري لپاره به یې اقدامات وشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرف اتره کوي.
لوی لارې او د نامنۍ لویه ستونزه. نیاز محمد چې د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکی دی وایي هر ورځ دغه لاره د درنو جګړو شاهد وي او په یاد جګړه کې خلک د سپر په توګه کارول کیږي.
وزر پیر سره مخامخ هر ورځ د سړیا سره مخامخ سالار کې یو کتار چیرې په د شخصي ټیلرانو جوالونو وي مړه په پرژملانه په بغلو کې ټیلران دقي عوام خلک سپر ګرځولي. طالب ورو ورو جنگ پر کې دی، عوام خلک مخته ودری د ټیلران درولې لارې بند کړي.
د کابل کندهار لوی لاره له زابل، غزنی او میدان وردګ ولایت څخه تیریږي، خو خلک وایي ډېره نامنی په هغه برخو کې ده چې د میدان وردګ او غزنی ولایت پورې اړه لري. خو دا یوازې د کابل کندهار لوی لاره نه ده چې له نامنیو خلک سر ټکوي، بلکې د کابل خوست د لوی لارې له نامنیو هم ورته شکایتونه موجود دي. په کابل ښار کې د خوست او نورو جنوب ختیځ ولایتونو د موټرو تمځای د دې لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد شفیع چې خوست ته په روان مزل کې دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
لاره امنیت هیڅ لري نه، د مخام نه دل امنیت نشته. که غال راوته شي کوي دی، که نور څوک راوته شي کوي دی، که کورو والا راوته شي کوي دی. د سپرلۍ سره ډېر په دریا کې ډېر جنجولي نه کېږي. وخت نه وخت کې بس سپرلۍ دی نه کته کوي، که طالب مې دا چې امنیت راشي په دا لاره کې امنیت چې شپه ورځ موږ بس په تاګ را تاخ کوو.
د کابل مزار شریف د موټرو تمځای ته مو هم سر ور ښکاره کړی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي دولت د دې لارې د امنیت په خوندیتوب کې فاتره غلې دي، موټر چلون کی میرزا محمد
هر اوراز روزی چکمان هر اوراز چکمان استاده طالبان هر اوراز چکمان استاو والا هر اوراز خطر نه دي زنه مصالح مون چرکات کو مصالح یوزای ته چوراسی کو جنگ شمال ته توقف کو ما خپل پستر ګل دل حال چ اوراز په بغلان کې جنگ سه جنگ ما بند کې بند پات استلو یو موټر کې دوه مسافرام لاګیدل او شید موټر مات استوله
د افغانستان په اکثر لوی لارو کې نامنې نه یوازې دا چې موټر چلوونکي او مسافر زیانمن کړي بلکې د سوداګری چارې هم اغیزمنې کړي دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مسولینو په واروار په لوی لارو کې د نامنې او د غیر قانوني اخاذیو له اخیستلو شکایتونه کړي دي، خو دوی وایي په دې برخو کې دا ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې منځ کې یوازې د کابل جلال آباد لاره ده چې د امنیت په اړه ډېر شکایتونه نشته. د افغانستان د کورنی چارو وزارت مسولین هم په لوی لارو کې نامنیمنی خوای دی په دې برخه کې اقدامات کړی دي. د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
یعنی د لوی لارو امنیت ټینګښت شوی هغه د درو اورګانو د کورونو په صبر او لومړیتوبونو کې دی. یعنی هم دوامداره توګه باندې دغه لارې موږ ته خپل جدي نظارت لاندې نیولې دي. تر اوسه پورې 1,500 تراګر زموږ د هوایي عملیات او د زمینی عملیات په ترڅ کې په تېرو درې میاشتو کې وژل شوي دي. همدارنګه غیر مسوله وسلوال تر نولسو پورې غیر مسوله وسلوال چې خلک یې نوتل هغوی موږ نیولي دي.
د ملي دفاع وزارت مسولین هم وایي چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښ په هدف خپلو پوځي پلانونو ته تغییر ورکړي چې ښه پایله یې هم ورکړې ده. خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې دا اقدامات به هله اغیزمن او ګټور وګڼي چې د ټوپک ډزې پر یادو لاروانه وري او سفر یې بې تشویش او په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نتایج شوی راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر بغدادي د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز، سی این این او نیوزویک په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د بغدادي د وژل کېدو په اړه ویلي چې ګمان کیږي هغه به د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ به نن په سیمه ییز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کېږي یوه مهمه وینا وکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي چې یوه ډېره لویه پیښه شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې امریکایي هلیکپټرو د ادلب په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو ډلو پکې حضور درلود ځواکونه انکوس کړي دي. دغه ډلې ویلي چې په عملیاتو کې د داعش د یوه جګپوړي مشر په ګډون 9 تنه وژل شوي، خو دا سمدستي نه ده روښانه چې آیا بغدادي د عملیاتو په مهال په دې سیمه کې و که نه. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګمان کیږي چې د دغو عملیاتو هدف بغدادي و. نیویارک ټایمز ته د ټرمپ د ادارې یوه چارواکي ویلي چې ولسمشر اجازه ورکړې وه چې دغه ماموریت د ترسره شي. امریکایي نیوزویک مجلې بیا د امریکا د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي بغدادي په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د بغدادي د وژل کېدو راپورونه مخکې هم ورکړل شوي وو چې هغه درست نه و. د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې بغدادي د 2018 کال په می میاشت کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی او 15 میاشتې د دې ډلې د مشرتابه له چارو لاس اخیستی و تر څو چې بېرته روغ شو. امریکایي او عراقي چارواکو ویلي چې د دوی په باور بغدادي د عراق پولې ته نږدې د سوریې په کوم ځای کې اوسېده. بغدادي چې اصلي ټاټوبه عراق دی، د امریکا متحدو ایالاتونو یې د نیولو لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2018 میلادي کال موصول او رقه چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې دوه قوي مرکزونه ول لاسه ورکړل، د بغدادي له لورې اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایی بریدونو کې د بغدادي ډیر مهم قماندانان وژل شوي او مخکې له دې چې په اپریل میاشت کې بغدادي ته منسوب یو ویډیویي پیغام خپور شي د هغه د وژل کېدو په اړه هم ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي وو. وروستی ځل بغدادي ته منسوب یو 10 دقیقې غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلي الفرقان ویبپاڼه کې خپور شوی و چې په هغه کې نوموړی وایي په ورځنیو عملیاتو کې برخه لري او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانی شوي ښځې آزادې کړي. بغدادي دغه راز ویلي و چې متحدو ایالتونو او نیابتي ځواکونو په عراق او افغانستان کې ماتې خوړلې او د متحدو ایالتونو پښه اوس مالی او نیجر ته کشوې ده.
وخت 4:13 شوې. احمد تکل د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د 16 د انتخاباتو لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره په جلا جلا غونډو کې کتلي دي. د شمال امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان چې د هغو 3 سرګروپان هم پکې شامل دي وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. شاهین قلوردو په یو بل خبر پنه کې وایي چې د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي وسلوال او بخښي د نومول شوي ولسوال او د هغه دیارلس نور وسلوال هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي انقره او واشنگتن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. امریکایي رسنیو نن سهار راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراری مشر به د ادلب ولایت په اړوندو سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. سپینه ماڼۍ وای په پام کې د چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن یو ډیره مهمه وینا وکړي او په غالب ګمان د همدې مسلې په اړه به نور رڼا واچوي. او د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وای په تیرو 2 ورځو کې په پلازمینه بغداد او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز سره د یو ورځنۍ او شلوریز سیریزونو د لوبېدو په هدف هندوستان ته لاړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شو د یو ورځنۍ لوبه لومړۍ لوبه د راتلونکي نومبر میاشت په 6 دویمه لوبه په 9 او دریمه وروستۍ لوبه په 11 نیټه وشي. د شلوریزو لوبه لومړۍ لوبه بیا د نومبر په 14، دوهمه په 16 او دریمه لوبه په 18 نیټه کیږي. دغه شان د دواړو لوبډلو ترمنځ به یوازنۍ ټیسټ لوبه د همدې میاشتې په 20 او د ډسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام ومومي. د افغانستان کرکټ بورډ دواړو فارمټونو لپاره خپل لوبډله تیرونه اعلان کړه. د یو ورځنۍ لوبه لپاره په لوبډله کې راشد خان کپتان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، رحمت شاه، جاوید احمدی، افسر زازی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، ابراهیم زدران، یمین احمدزی، نوین الحق، اکرام علی خیل او مجیب الرحمن شامل دي. خو په نړیوالو شلوریزو لوبو کې راشد خان کپتان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، رحمت الله گربز، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فرید احمد، یمین احمدزی، نوین الحق، سید احمد شیرزاد او مجیب الرحمن لوبيږي. په کابل کې د سکوهان ملي لوبډل ته د غوراوي لپاره د 450 کلبونو ترمنځ انتخابي سیالي پیل شوې. په دې انتخابي سیالي کې 140 ځلمکیو لوبغاړو ګډون کړی. د افغانستان د بدني روزنې مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه انتخابي سیالي تر 3 ورځې پورې دوام کوي چې په پای کې به شل سکوهان کې د افغانستان د سکوهان ملي لوبډل ته لار پیدا کړي. او د پاکستان کرکټ خزینه لوبډلې بنگلاديش خزینه لوبډل ته په لومړۍ شلوریزه لوبه کې ماته ورکړه. د بنگلاديش او پاکستان خزینه لوبډلو ترمنځ 3 شلوریزو لوبو لړۍ چې په لاهور کې د اکتوبر 16 نیټې څخه پیل شوې د سیریز لومړۍ هغه پاکستانی لوبډلې په 4 منډو وګټله. په یاد لوبه کې د پاکستان خزینه لوبډلې د پچ په ګټلو لومړۍ توپهنه وکړه او د خپلو لوبغاړو په سوځېدو سره یې مقابل لوبډلې ته 120 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش لوبډل لورو جهان را اسلم ښه توپ اچونه وکړه او 4 لوبغاړي وسوځول.
خو په ځواب کې بنگلاديش لوبډلې د خپل وو لوبغړو په سوزیدو سره 112 منډې وکړې او لوبې په 14 منډو پاکستان ته بایلله. د یادولو ده چې د دوړو لوبډلو ترمنځ به بل لوبه د همدې میاشت پاتې وشته منټه ترسره کیږي.
او دا هم باید وایو چې آسترالیا بیا سریلانکا ته په کرکټ کې په 134 منډو ماتې ورکړې ده. آسترالیا 233 منډې په 2 وکټو وکړې خو سریلانکایي لوبډلې په 9 وکټو په 16 رنو کې 99 منډې بیا جوړې کړې او لوبې بایلو ده. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه اورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف بلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د محمد انور په نامه د کندهار د هوایی لیوان یو منسوب آزادې رادیو ته ویلي چې تنخواګانې هر وخت 2-3 میاشتې ځنډیږي. د هوایي دغه موضوع له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف بلټه کې
خورور نوم د سده
مدان و د لیوای وای سکندار
ستونزه د سده
مر ستونزه دغه د امس محترم چې زما ماشاتې په وخت ودا ولا بس یو نیم میاش بیا میاش لا تر زندیزي د تقریبا درو میاش لا ځان وې سمبولیا د میاش ما چې مر سره پر پندل سم ودا کړو و زاده پر 22م درويشتم باندې د کوس د میاشتې رئیس زموږ ماشونه دغه دغه ولیدلې چې ګای دوه میاشتې ګای درې میاشتې ګای پر یو نیمه میاشت ګای په دغه باندې دغلې
په دې لیوا کې ټول سرتیرو او افسرانو ماش نه دی اخیستی او یوازې ستا ځنډیږي
ټول دغه ستونزه کوم یو څه نه لري امیر صاحب یو څه نه لري یو څه پیسې لري یو څه کې لري پیسې هغه په غم کې نه دی هغه وایزا خو زیه لرم نو د خو په بل چا کار نه لرم مګم دا چې ماورو یو څه ستا خو نو د ماورو ستا چې دغه شکایت کوي
خدا تنخوا چې په وخت نه در رسیږي څومره مشکل سره مخ کړی
ولله ستونزه نه خو دغه چې د کور خاوند ته مشکل کریا په وخت واده نه سره سوالې دلته کور والا وای وته ماته په وخت واده کریا نه سره سوالې او وروره ته ما د کور بارکه انو زوز ما کډار ورس پښای نو دا خو هم ته خون ولا کراتی اولاد مینا جوړی دی دغه و زولا کده هغه می دغه دوه درې ورځ کې چې دغه مش می خستی هغه ما پور وړ ته ورکی نو زه درته و نور د کور خرڅ د سپه وکم
د ستونزه مو د قتی لا امیر یا نور مقامات سره شریکه کړي
امیر صاحب امیرم پویږي نه ټوله پویږي ټوله د ټوله سفلس یی دغه مش دا دې پر څه وخت اولس او خو نو دوی دا چې دا فکر نه وي نو باره نو کوم په خپل پیسې لري د بل په څه کې نه دي د بل په څه کې نه دي صاحب
کور دې کرای دې
څلور زره غوڼه کرای زده د میاشتې ورکوم نه کسان يم په کور کې یا نو کوم تر څار پر و بجا ته بجا رسمیت خو ته معلوم دی چې پر و بجا ته بجا رسمیت ته ولاړ تر څلور بجا لته په وځ پکې باره نو په څلور بجا ته څه کوي کم اولا ته کم خواري کوي چې څه فکر وې امي سر
په ماشونو کې د زند د ستونزه لسه وخت رئیس روانه ده
په میاشت کې نو نظر اتل زر بس دغه شي راکی و زغه یا پر دایي سوي تاریخ سوي دي پر دایي سوي تاریخ هم هغه دی د زمش پنځله سورځ یا ماغه جو خړلې لا سورځ کې راځي د سوي تاریخ سره زمش د میاشت سر یا کڅو راځي ول سورځ راځي تو راځي دغه موږ دغه وکوکیا ماغه دی وخړی چې ولا دا خدای د امریکا حکومت دی دغه حکومت دی ولا دا دغه نه کور ودان چې موږ سره حکومت ولې خو زه د تمه زه ول زه نه سم تمه غیر زیره مګ دغه دی ته دا ما کو کولې پرانه را
د دې د علت پښتنه تاسو نه د کړی چې ولې زندګی
خو اصلي موږ مالی د کار نه دی امیر صاحب موږ مالی د کار نه دی که موږ مالی سم چې د ټول ماشونه سم دي اوس ما پرون ورمه ورځ د پولیسو څخه پوښتنه وکړه پولیس وایي ورځ ما د پر لاس حواله کیږي د دبل میاشتې پر لاس به حواله کیږي نو زما د خو مالی د کار نه دي چې اوس ما کومندان را ولاړ شي پر مالی باندې فشار راوړي هیڅ مشکل نه
خستا ستونزې به د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو
پر به مشته تغلا ته مو یو ګل جوړی نو دې مشکل نه لرم نو وز مشتنګ
خا دا کار خو به وکړو خو بل پښتنه دا ده چې څو کاله کېږي چې په ملي اردو کې کار کوي
دو دېرش کاله د خدمت دغه وطن کوم دو دېرش کاله
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند خاغلی روحلا احمدزی سره شریک کړه احمد زیب د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تنخواګانې په وخت نه ورسیږي او له دې امله له ستونزو سره مخ دي په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د وزارت دفاع د اصلاحات په برخه کې ځینې برنامې لري او دا برنامې باید عملي شي او د عملي کېدو په حال کې دي منګر دی مالی چار په برخه کې هم یو برنامه تر لاس لاندې نیولې نه یوازې مالی چار په برخه بلکې نوری برخی هم در آن غاری که دی افس برنامه پنامه بنده ده. به دی برنامه که دی طول وزارت دفاع دی منصوبین و شامل دل ده یو سه وقت ظرفت درلون. به تیرو تو میاشته که دوی دغسی دی ماشات و دی پرداخت بخی که یو سه سنز و مشکلات درلودن. ولی وز فعلا اگه مشکل حل شویده او دی دغ ورور مشکل هم من گفت رسیدگی که او د دې بم د معاشات پرداخت مسأله کاملا حل شي لکه څنګه چې د ټول منصوبینو او د معاشات او د پرداخت مشکل حل شوی دی د دې بم حل شي که چیرې جزئی ستونزه چی هغه به زر مونږ ورته رسیدګی کوو ان شاء الله هغه هديږي او مربوطه برخه سره به مونږ تماس ونیسو د دې ستونزې ته رسیدګی وشي
دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه څومره مخته تللی
اغه برنامه دوام لري او ډیر منسوبین وزارت دفاع برنامه کې شامل شوی دي زین منګه منسوبین پاتې دي هغه هم د وز د جریان په حالت کې دي او هم د برنامه کې شامل دي منګه د ترسیدګي کو دقیقا د غرور ستوند ته منګه رسیدګي کو او هغه مربوطه څنګه سره موږ مطرح کوو ان شاء الله په هر ستونزه یی د معاشات پرداخت برخه کې به هغه ډیر ورته حل شي او معاشونه به په وخت او زمان ورته حواله کیږي
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه د لیوا یو منسوب ازادي رادیو ته ویلي و چې تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او دغه مسأله لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او د دفاع د وزارت ویان روحلا احمدزی ډاډ ورکړ چې د دغه ستونزې د هواري لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې د پلی کېدو په حال کې د پرمختګ پکې هم راغلی او په ډېره لږه موده کې به د ملي اردو د ټولو منسوبینو د تنخواګانو ستونزه حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغه له خپل کورونو څخه ورک دي له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي اول دغه کسانو ته ورکو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي
السلام علیکم
کوم زینا فرید ملک د کابل ولایت درځه خدمت نه دلته یو ماشوم دا نبی الله په نام باندې د پلان نیم د اولاده مې دا شپږ میاشتې کې کوم نظر کا شوی دا څو اړي څو پیدا کې خلونه پیدا شي نو زما شمیرې دي چې تر اوسه و دي دې سي چې تر څه بل شمیره نه ده چې په واغیا اندې سو اته چلېښت اویا نو خدای ته امر
بله السلام علیکم سلامنا لیکي هره دي آزادي راډيو کارکون کا اوریدن تا ها واري سره خيره باندې د شاو نه اوبې یو کس دا د نیانو سلام باندې تقریبا څنګه دا څنګه په کلو د کار نه مي اما چاوي د سوي ګم د ننګرهار دا په کوم ځای دا د هوای څه د نصر خو د ننګرهار کله هر چا وروري هر څه کیږي نو د شماره تر ځنګ کې
السلام علیکم زاخر محمد خادم پیغام تقریباً
السلام علیکم زه اختر محمد خادم یم د علم ولاته د واشه ملکاله څخه ما مسلمان پیدا کړی دا مسلمان وو چې په دغه دا مسلمان وو چې یو من پر مسلمان درغل مسلمان وو چې په دغه سره د ماته څنګه وي دا داوود په نامه دی تقریبا د الاسکا چې داوود په نامه دی چې مسلمان څو په لږه یو چې ما سره وي چې دا مسلمان وو چې په دغه سره د ماته اړیکې ما سره اړیکې ولې چې پروا چې پروا یو څه څه یو ساته سوالول یې را یو دی عام چې پروا چې پروا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223681. یو ری بیا وایم 0000223681. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211211415.
اوس پر اسو دوهمي برخه ته چې پاره کې تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورک په سیګرځي په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سره خپل دا دا ستوري جوني دي سني غونتا جوني دي سره خپل دا سلام
علیکم د ولایت غیثار ولسوالۍ اول د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کته لورو شانې ده هر سړی کې هم په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي 0000401 داود د جمعه زوی دی د عظیم او د عبدل ورور دی د دولس کال کېږي چې ورک دی په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام شتین پر احمد قدرے کال کی چورک دا کچا تپتری دا نمبر دیو چھکا پاکی تو پا ویہا وماتیا سل شپوجس
دریا. السلام علیکم زہ محمد لالہ کی منی دریا سخا دا نگاری ورسوالی سخا کسا دا پیغام فیدنس ماتار محمد ظاہر دا ول ساتل اسکار به کی چې نه درک شوی د خپل کور نه د ځات وخت چلے چاته یا پاتې په دا نمبر دی ماته څنګه زه څه شنه را و سی پر و سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتی سی پر و سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتی دا زما نمبر.
مننه کی کرامات اوله سلام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه په دې مامور غوښتي د کندهار ولایت ارغنداو له سوالي د خجنل د کلی وڅېدن کې دي تقریبا د دوه کال کې چې د خپل کور نه درک دي لکه د انساني مهرباني له مخې کله چې ما د غاورې یاد د په هاړه کوم د ما د غاورې زموږ سره د ټلیفون پر دغه خبر کې شماره ده د سماجونه سي د ټلیفون شماره ده سي پر وسه و درې یو سل سلویش درې سل و نشت کړه د ټلیفون بل شماره ده سی پر وسه و پنځه یو سلویش دو اتیا اویا او چې هر چا د په هغه موږ ته معلومات راکړي خپل شرین نه دي ترلاسه کړي.
سلام علیکم دا بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریې څخه زحمت تر کومه زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځلس میاشتې کېږي چې بیا درک شوی دی که هر دو سورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه مونږ اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي شپر و شپر دوه شپږ و شپر نه دوه واره شپر د زادی راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت سره غږیږم. ما یو وراره ده په نام د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخرود په ولسوالۍ کې ما درک شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه غږ اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني صفر واویا پنځوس اته سوه شل شپېته دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخرود په ولسوالۍ کې نادره کړه او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی ولس اتلس کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه ما پیغام باید نه شي څوک اوري او یا مړه یا د زوم په حکله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د آزادۍ راډیو ټولو وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار نه زما یو دوست فرید چې له ډېرې بشپوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر هلمن ده او ارزومن دیم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دي په دغه شکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شماره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دې کوم شماره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده
پکتیا ولایت ولایت کې ګرځې کرم سره اوسېدون کیم. زما یو ورور ده چې هغه کلس کلو عمر ده سمیع الله نومیږي. په مخې دانې هم ډېر لږه لږه ګیره راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بیداره شه ده. هر چا ته بلون پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه ونیسي. پر اوس انداز ده څلور سوه اووه سوه څلوېښت
السلام علیکم. زه صفیقلا خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم او اوریدونکو ته. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي. درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي. نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومیږي ولد شفیقلا، بل جاوید نومیږي ولد عزیز، مجاهد نومیږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومیږي، یو لباس نومیږي. پنځه کسان دي. د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي. خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ضرورول کېږي یا نه. مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړي. ډېر مننه تاسو نه. سلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زاد وعلیکم پر هلون ولایت د بولان سیمه څخه تاسو سره پاړی کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نن یې سمت لارې د پلار نه ګل احمد یې سینګل وسکاله عمر لري تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ وي. سپروا څلور پنځه شپږ صفر شمېره یو ځل بیا تکراروم. سپروا څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه. زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی. د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه له پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په بیا څلور بیا یو نه دوه ګټه اتاته یو دوه توره شمېره ده. سپر اووه بیا سپر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام داری ورک کا سرز مازا غوری د ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست قریب شناخته دی ورک دی. تقریبا دا میاشت ته تمه ده چې ورک دی. د کورونا براک دی ایران ته اوشتي دی. ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته. شمس الله نمیر د پلان نه دا وجن دی. شو او موږ سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ د خپل شرینی د لاسه کې موږ سره کوي. یا څوک معلومات لري یا موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي ځکه چې کور ته څوک نه سي راځي. دا غدې وکړ پر دغه لاره هغه باندې نشته. موږ شمېرې دې چې پروا یو ولس او نه سي درې پنځوس نه سي اووه پنځوس او دا بل شمېره به چې پروا صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه. دا بل شمېره د سند دواړې د سند شمېرې دي. موږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی. د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر که به پیادیم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.